د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په وروستۍ خبرې کې مرزا عبدالحی کاکړ کله کوم کله دا خوشاله بیاست په دې غړي کې د پاکستان د سپریم کورټ د تحریک انصاف د مشر عمران خان په اړه د فیصلې په اړه تفصیل درکوو. د قبایلي سیمو د مشرانو له وزیر اعظم سره له لیدو انکار او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو خو په پیل کې به وار وار بوریوال کاکړ ته چې دې وخت خبرونه وکړو. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف مشر عمران خان نه اهله ونه ګرځوي. د بنو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د دې سیمو له ولس څخه تپوس وسي او په جنیوا کې د شام د امن خبرې اترې بې له څه پرمختګ پای ته رسیدلې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف مشر عمران خان نه اهله ونه ګرځوي. دا پریکړه نن د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزې جرګهګۍ واوروله. عدالت د تحریک انصاف جنرل سیکرټري جهانګیر ترین نه اهله ګرځولی دی. د عمران خان او جهانګیر ترین د نه اهلۍ لپاره سپریم کورټ ته درخواستونه د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ حنیف عباسی ورکړي. حنیف عباسی د تحریک انصاف فردي مشرانو د درغلیو او بهرنیو فنډونو ترلاسه کولو تور پورې کړی و. د تحریک انصاف چارواکو ویلي د عدالت تر دې پریکړې وروسته به د ګوند د مرکزي کمیټې غونډه کوي او د راتلونکي تګلاره به ټاکي. د نیمې قبایلي سیمې بنو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د دې سیمې له ولس څخه تپوس وسي. د بنو مشرانو دا غوښتنه د جمعې په ورځ په دې اړه پر بلل سوې جرګه کې کړې ده. د جرګې یو مشر ملک موویز خان مشال رډي ته وویل
میشته دا یا ګوتې سوبار وکړو که چیرې حکومت ته دغه مخانوي نه د میش پر رواج کې دا ګوته نه وایي دا خو موږ چې د هغه انګریز د وخت نه سمې لاو دي در نه وخلي موږ ته نور څه شی وکړو که دته چل نه ورسي میش کبل مشرون دا وګړي میش به ترمیم ته وشي نه پدانه مونږ ترمیم په تفسیر کوو کا.
بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو ځل بیا د اپوزیشن ګوندونو او د فاټا پارلماني غړو ته باور ورکړی چې د دسمبر پر 13 نیټه به د فاټا اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې سي. خو د فاټا پارلماني استازي او د اپوزیشن ګوندونو وایي تر څو چې هغوی ته مکمل باور نه وي ورکړل سوی نو پارلمان به کار کول ته نه پرېږدي. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د ورکړل سوو کسانو په اړه غونډه بللې ده. د کمیټې مشر نسرین جلیل تیر مازګر مشال رډیو ته وویل په غونډه کې به د مدني فعال رضا خان په اړه هم خبرې کوي چې شاوخوا یو نیم اونۍ مخکې له لاهور ورکړل سوی و.
دا وایي موږ په تېره غونډه کې هم د رضا خان په اړه خبرې کړې وې خو اړونده حکومتي چارواکي هغې غونډې ته نه ول راغلي. اوس د روانې میاشت پر 28 زموږ غونډه ده چې پکې به موږ له چارواکو پوښتنه کوو چې رضا خان چیرې دی.
د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیره اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه کړې و چې د ورکړل سوو کسانو په اړه به د ISI پوځي استخباراتي ادارې MI او ملکی استخباراتي ادارې IB له چارواکو څخه پوښتنه کوي. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د هودیبیا میل په نوم د قضیې بیا پرانستلو غوښتنلیک رد کړی دی. د قاضي مشیر عالم په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزې جرګهګۍ نن دا فیصله واوروله. د پاکستان د احتساب ادارې د تیرې میاشتې پر 13 عدالت ته درخواست کړی و او بیا د سپریم کورټ مشر قاضي درې کسیزه جرګهګۍ جوړه کړې وه. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې رد کړې دي او وایي ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې یو غونډې ته په وینا کې وویل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو نفوذ زیات شوی دی ځکه چې هغه هیواد وسلوالو ته د پټنځایونو لرلو اجازه ورکړې ده. نوموړي وویل واشنگټن غواړي چې له اسلام آباد سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي خو پاکستان ته پکار ده چې د ده په وینا له حقاني شبکې او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې پریکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل بیگا په یو بیان کې ویلي هیواد یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. د ده په وینا حکومت د ترهګرو او د هغوی د پټنځایونو پر ضد پراخ عملیات کړي دي. د افغانستان د خوست د منګلو او مقبلو قومونو مشرانو پر اوربند سلا کړې ده. دوی تیر ورځ نه وخته تر هغه وروسته د مورچو پریښودلو پریکړه وکړه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ورسره ولیدل او ورته یې ډاډ ورکړ چې د غرونو او دښتو پر سر د دواړو قبیلو لانجې د هواري پوره هڅې کوي. خپلواک تر جرګې وروسته مشال رادیو ته وویل
دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامي قوتونه اربکي او د دې وسلوال قوتونه د اربکي تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي لنه نیسته به د ټولو خپلو سیمو ته حرکت کوي جنگ به نور نه وي.
د منګلو او مقبلو لانجه لسیزې پخوانۍ ده چې له کبله یې څو ځلې نښتې هم سوې دي. په جنیوا کې د شام د امن خبرې اترې بې له څه پرمختګ پای ته رسېدلې دي. په شام کې د امن راوستلو لپاره د خبرو اترو د اتم پړاو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې پای ته ورسېدی. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې خبرو اترو کې د پرمختګ نه کېدو معنا دا ده چې یو لویه موقعه له لاسه وتلې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د پرمختګ نه کېدو زیاته پړه د شامي ولسمشر بشار الاسد پر حکومت اچولې ده. د بشار د حکومت غوښتنه کړې چې اپوزیشن دې د واک په انتقال کې د ولسمشر بشار الاسد رول ومني. دا هغه شرط دی چې د دې خبرو اترو په تیرو پړاوونو کې هم د پرمختګ مخه ډب کړې وه. د اپوزیشن ډلو مشر مرکچی نصر هریری ویلي نړیوال قوتونه دې پر بشار الاسد فشار زیات کړي ګڼي نو د ده په وینا په خبرو اترو کې به پرمختګ ونه سي. او وروستی خبر د لوبو د کرکټ د لسوریز ټورنمنټ په لړ کې به نن د بنګال ټایګرز او پنجابي لیجنډز ترمنځ لومړی لوبه وي. په دویمه لوبه کې به مرهټا عربینز له ټیم سریلنکا سره لوبېږي. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.11 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.28 روپۍ او په 1.28 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 9.80 روپۍ او په 1.5 روپۍ د سعودي عرب ریال په 9.20 روپۍ او په 9.20 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستر کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 6 بنو کې 19 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -2 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مولا بوریوال کاکړ واوریدل د موسم او کرنسی حال سره چې ظاهر درکړ. د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف مشر پر ضد د مسلم لیگون د یو مشر د مقدمې په فیصله کې عمران خان نه اهل نه دی ګرځولی. د پاکستان وزیر اعظم د فټای ساتو پاړه د قبایلی سیمو له استازي او نورو مخالفو ګوندونو سره نن د لیدو بلنه ورکړه خو هغه سره له لیدو انکار وکړ. ولی
وزیر اعظم صاحب موږ وګورو خو موږ وې جنا په دې باندې د ډاکټر له فیصله وکړه چې موږ کله د بل ټیبل کې به ملاقات کوو.
د قبایلی سیمو جنو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتي چې قبایلی سیمو په اړه هر فیصله کې دی لومړی د دوی خوښه وغوښتي.
امبیز نشال اوری پوسټر نن نو کړی ته چې ودا راته چیر دا خوښ دی امبیز تقدیر فیصله کوي نو خو یاده ووټ وشي یا د بل څه طریقه اپلاوشي څه څنګه دی به د می سب ګوښه سوارو.
پاکستان د امریکا بهرنی چارو وزیر هغه تور رد کړی چې په دې واد کې وسوال پټنځای نه لري. د امریکای مشرانو داسي بیانونه څه په ظاهره ځین ښکار
کوششونه همدغه ښکاري چې څه قسمه د بیانونو په ذریعه د اورو په ذریعه پاکستان باندې فشار راوستي چې کوم د امریکای غوښتنې دي هغه ومني.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف د مشر پر ضد د مسلم لیگ ګوند د یو مشر حنیف عباسی لخوا ځخه مقدمه فیصله اورولې ده. په دې فیصله کې عمران خان نا اهل نه دی ګرځول شوی، خو د بل د ګوند یو مشر شوکت ترین نا اهل ګرځول دی. زموږ همکار عمران محمد عمران هم د فیصلې وخت باندې هلته عدالت سره وو، هلته په عدالت کې وو، له عدالت سره وو. دا وخت راسه د ټلیفون پر لاندې محمد عمران تاسو سره کړی وایم، اول که په دې اړه تفصیل راکړئ، ستاسو هلته واست، څه فیصله یې واوروله؟
مننه ککر صاحب، د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیز جرګه گئی په د عدالت په کورټ نمبر یو کې دغه فیصله ویلی و چې دوه بجې به اوریو، خو شاوخوا څه د پاسه درې بجې دا واورول شوله. پر دې مهال چې ټوله فیصله و نو هغه په دې وجه باندې د لم هغه لیټ شوله، چې هغوی وویل چې دغه لګونته کې اتفاق نه و په مونږ کې، څه خبرې پکې رامنځته شوې، او دغه دوه نیم سوه پاڼې فیصله چې هغه مونږ بیا وکتل په دې وجه باندې لګونته کې ځانخکار شو. په دغه فیصله کې د عمران خان باندې چې څومره هم تورونه لګول شوي وو د مسلم لیگ نون د یو مخکښ حنیف عباسي لخوا، نو هغه ټول تورونه رد کړی شو، او جانګیر ترین په اړه چې کوم تورونه لګول شوي وو نو هغه زیاتره خو رد کړی شو. خو چې کوم د ایس ای سی پی یا سیکورټی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ته د کوم د ټیکس نو ورکولو په تور چې کوم د بندغه تورونه لګېدلي وو هغه پیسې ورته ورکړې وې. بیا خاص کر هایډ هاوس یا چې کوم په لندن کې د دولس اکړه کم کور دی او ځمکه ده، نو هغه اول دغه بیان ورکړی چې زما دغه ځمکه زما نه ده او کوم ملکیت زه نه لرم. خو بیا عدالت ته وویل شو چې دغه د ده لخوا ویل شوي دي چې دغه د ده په ملکیت کې دي، او هم د دې په بنیاد باندې د پاکستان د آئین د ماده 2 شپېته 1 F د سوري لاندې هغه صادق او امین او نه ګرځولی شو، او د پارلمان لپاره هغه نه اهل او ګرځولی شو. کاکړ صاحب، تاسو ته معلومه ده چې دا فیصله په 14 نومبر باندې محفوظ کړی شو، او نن په ویل شو چې 2 بجې به اوري.
شدا سره ته سیحنیف عباسی اصلا تور څه لګولې دا مقدمه کړې و، په کوم بنیاد یې کړې و؟
په دې کې یو شمېر تورونه په پاکستان تحریک انصاف باندې دا تور لګول شوی چې کوم د بهر ملک نه دوی ته فنډینګ کیږي، دوی ته پیسې را لېږل کیږي، د هغې کوم حساب کتاب نشته، دا څوک را لېږي او څنګه ورته را لېږي. بل تور دا لګول شوی وو چې د جمایما خان لخوا ویل شوی چې دا بنیګالا کم کور دی د عمران خان، نو دا ورته کله وایي چې ډالې شوی دی، کله وایي چې جمایما خان دغه پیسې ورکړي. دا یو هم تور لګول شوی چې عمران خان د 2014 چې کومې ګوشوارې وې د ټاکنو د کمیشن، نو په هغې کې سمه خبره نه ده کړې چې دا کور کم ځای نه وته راغلی دی. او بل یو الزام دا و چې د عمران خان په نوم باندې په برتانیا کې د نیازی سروسز لمیټډ NSL په نوم باندې یو آفشور کمپنی د جوړ کړې وه، او بیا چې کوم د ګوشوارې وي د ټاکنو د کمیشن، نو په هغې کې دغه نه و ښودلی شوی، او دا صادق او امین نه دی، نو دا د نا اهل وګرځي. دغه تورونه لګول شوی وو په عمران خان باندې.
او بل اوس خو دا فیصله تقریبا 1 ساعت وخت اوس پاکستان کې، خو په دې باندې ډېر نظر وي، یا د عمران خان لخوا، یا بیا مسلم لیگ قانون لخوا ځخه، یا له نورو سیاسي ګوندونو لخوا ځخه، څه رد عمل راغلی دی؟
د دغه لخوا تحریک انصاف لخوا چې کوم وویل شو، هلته زمونږ د مشرانو سره هم خبرې وشولې، نو عمران خان په دې باندې خوشحاله دی چې هغه نااهل او نه ګرځولی شو. هغه وویل چې زمونږ چې کوم دعوه و نو هغه سمه ثابته شوله. جهانګیر ترین بیا دا وایي چې ما باندې کوم د قرضې د معافی، یا د اوس په سوشل میډیا باندې دا بیان راغی، یا چې کوم ما دروغ نه دی ویلي، او چې کوم زما باندې الزامات لګېدلي وو نو هغه تورونه لګېدلي وو هغه رد شو. خدا نه وی چې دی به اوس تکي، خو زمونږ الته مشرانو سره خبرې شوې، چودري سرور سره د شوکت یوسف زی الته موجود وو، نو هغه دا ویل چې مونږ سره دا موقع اوس شته دی چې مونږ د بیا کتنې درخواست جمع کړو د جانګیر ترین د نه اهله خلاف، او چې کوم زمونږ د مجلس عامله میټینګ کیږي او اجلاس کیږي، نو له هغه وروسته به مونږ فیصله کوو چې اوس په څه کوو. خو دی دا ویل چې مونږ به عدالت کې د بیا کتنې د فیصلې خلاف د بیا کتنې درخواست جمع کوو.
سمه ډیره مننه محمد عمران، په دې اړه تفصیلي حال راکې، شرواز او شو وخت ورته غواړم. او سم یو بل رپورټ ترازو، د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او فاټا پارلماني غړو ته باور کړی چې د راتلونکي ګل په ورځ په 13 دسمبر به د فاټا اصلاحاتو قانون په قومي اسمبلی کې وړاندې شي. خو د فاټا پارلماني استازي اپوزیشن ګوندونو وایي تر څو هغو ته مکمل لیکن ورنکړی شي، نو پارلمان به کار کولو ته پرې نشدي. په دې اړه باندې زموږ همکاري رفت انجم رپورټ جوړ کړی دی.
د جمعې پر ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې د حلقه بندیانو او فاټا اصلاحاتو بل په اړه د پارلمان غړو غونډه په اسلام آباد کې وشوه. د فاټا اصلاحاتو په اړه وزیر اعظم د پارلمان اپوزیشن ګوندونو ته باور ورکړو چې د فاټا اصلاحاتو معامله به د راتلونکي ګل پر ورځ کېدونکي د قومي اسمبلۍ د غونډې په ایجنډا کې شاملوي. په قومي اسمبلۍ کې د فاټا استازي شاجي ګل پردي د دې غونډې په اړه مشال لړیو ته وویل چې دوی وزیر اعظم ته په ډاګه کړه چې تر هغه به پارلمان ته نه ځي چې تر څو حکومت فاټا اصلاحاتي بل په ایجنډا کې شامل کړی نه وي.
مونگا پوزیشن ٹولو نن ہوم الحمد للہ بائیکاٹ باندھے ہوں وزیر اعظم سے منہ اگوختو خو مونگ ہوئی چھ نا پارلیمانی لیڈران ٹولے فیصلہ اکڑا چھ مونگا
یاد دیوی چې تیر ګل پورس په 11 دسمبر حکومت د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ دایره اختیار تر فاټا غزولو بل په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړی وو چې وروسته بیا له ایجنډې وویستل شو. دا د هم یاد دی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ته دړک ورکړی چې په یوه اونۍ کې دې د فاټا اصلاحات عملي کړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامي هم فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو او د اف سی آر ختمولو لپاره حکومت ته د دسمبر 1 پورې حتمي نیټه ورکړې ده. رفت انجم، مشال لیڈیو، اسلام آباد.
د فاټا اصلاحاتو په حواله باندې نه یوازې په اسلام آباد کې او په قومي اسمبلی کې لانجه روانه ده، بلکې په خپل قبایلي سیمو کې هم په دې اړه باندې بحثونه ګرم دي. په نیمه قبایلي سیمه ایف آر بنو کې مشرانو یوه جرګه کړې ده. دوی غوښتنه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو یا فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډولو په اړه هر فیصله له مخې دي د دوی خوښه وپوښتل سي. زموږ همکار عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د نیم قبایلی سیمو افاربنو مشرانو نن د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د قبایلو نه پوښتنه وشي. مشرانو وویل چې دولت 13 کالونو نه قبایلو ته هیڅ نه دی ورکړی او د زم کې دوه په صورت کې به دوی له د انګریز په حکومت کې ورکړل شوي مراد هم متاثره شي. د نیم قبایلی سیمې یو مشر ملک مویز خان مشال ته وویل
افاربنو خلک جمع شوي دي همزای او تمزای چې شپته زره قومی سب شوا دے دا دے فرم شورون تو دغ نوم جمع شوی دی چې دای مو په خیبر پختونخوا کې زم کوي کې دای شي چې میجو په ډولو بند در نه و کی میشته دا یا ګوښه سوبارو کو کچېره حکومت دغه مخانوی نه دی میش پر واچ کې دا ګوته نه وای دا خو مو ته چې دا انګریز د وخت سم لاو دی در نه و خلی مو ته نور ته شایرو کو کده ته چا نه ورسی میش کبل مشورون دا وګړي میجو ترمیم ته وشه ځنه پدانه مونږ ترمیم په تفسیر کو کا.
ملک محمد علی وای د دوی د مستقبل یا راتلون کې فیصله پاړه دا دوی نه هم پوښتنه وشي
ام بیز نشال وړي پوښتنه نه کړی د څه چې ودره ته چیر ته خوښ یې میز تقدیر فیصله کړي او ام بیز نشال پوښتنه نه کړی ورته درنه کو ورته پیسې نه کې دی نه یې دي چار پړچې ده بده کې زم شي خو یا دا وټ وشي یا دا بل څه طریقه اپناو شي اس ټیم په سیدو کدي چې سنجیده یې مده میش ګوښه سوارو کو کنه یې اس دا پیسې نه کې دی کوم پیسې نه خوري.
د فاټا اصلاحاتو پاړه روانو ورځو کې تاودا بحثونه روان دي چې ډیرای سیاسي ګوندونه او قبایلی سیمو وان کول د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره د زم کې دوه دریز لري خو ډیرای قبایلی مشران یا ملکانان بیا د ځان لا صوبې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که یو خوا د نیمه قبایلی سیمې افار بنو مشران د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د نه ګډولو غوښتنه کوي، خو بلخوا بیا په پېښور کې د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي ښځو یو تنظیم له د خوندي کور بیا خبری غونډه کړې ده. په دې خبری غونډه کې دوی غوښتنه کړې ده چې د 2013 ټاکنو لمخه دي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. دوی دغه خبری غونډه نن په پېښور کې په پریس کلب کې وکړه. زموږ همکار شبریان سره خبرې کړې او پر اساس یې دا رپورټ را لېږلی.
د قبایلی خور نومې تنظیم چې قبایلی زنانو جوړ کړی دی مشر نوشین جمال مشال لیړو ته وویل چې د اف سی آر تور قانون او ترهګرۍ له وجې قبایلی نارینه زنانه او ماشومان ډېر سخت ځپلی شوي دي او اوس هم سخت ژوند تېروي او باید مرکزی حکومت زر تر زره فاټا خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او دوی له دې ټول بنیادي حقونه ورکړي چې دوی هم د ملک د نورو وګړو په شانتې ژوند تېر کړي.
لکه دا یو ډېر غیر سنجیده رویه دی حکومت والا چې عسکري قیادت کې نیغایي او عمومي فارمز وارو پولیټیکل قیادت چې هغه مو سره ولاړ دي غټي غټي پارټیاں چې کوم لیډرشپ دي هغه مو سره درنه کوي لګیا دي لانګ مارچز کوي لګیا دي بیا د حکومت دوره غیر سنجیده رویه د سمجھ نه بالا تر دي.
هم د دغه تنظیم یو بل زنانه غړي زیبا افریده چې د ادب او شعر سره تعلق ته د خپل شعرونو په ژبه کې د فاټا حالات صدا رنګ بیان کړل.
اوس د امن خورون کې دلته نشته، د بیوسو یادون کې دلته نشته، د مسلمو په مرای د خلک غلي، د ظالم لار نیون کې دلته نشته. موږ غواړو چې امن راشي، زموږ په ملک امن نشته. خاص کر خبر جنسی چې په فاټا شپه کنه باندې شو، زموږ پښتنې سرتور شوي، په خیمو بدل شوي، په خیمو کې هغه پښتنې زموږ سرتور دي نن سبا به ستر شوي.
ډاکټر نور نسرین وایي چې مرکزی حکومت لخپل ګټي قانون نه پایو رس کې پاس کړی، خولې د قبایلی سیمو لپاره چې کوم د اصلاحاتو قانون دی دوه کاله وشو خولې لا منظور شوی نه دی.
دوو کالو دراسته نه د هلي زلي رواني دي د فاټا د پاره او د غي د ریفورمز د پاره. خو بدقسمته نه د حکومت داسې ښکاری یا زمونږ د ریاست داسې ښکاری چې د قبایلی خلک انسانان نه دي. چې څو پورې تاسو د علاقې ملټرایز زون یخې دي، د قبایلی علاقې دا مونږ نه سټل کړي، دلته مونږ ډیولپمنټ نه راوستي، دلته مونږ قانونونه نه راوستي، د دې ځای خلک مونږ نه مطمئنه کړي، هغه پورې به دا جنگ په دې ټول پاکستان
د یاد تنظیم غړو د مرکزی حکومت او د نورو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې ترهګرې په ضد جنگ کې ځپلې شوي د قبایلی سیمو ماشومانو، زنانو او د مشرانو د په اصلاحاتو کې خصوصي پاملرنه وکړي شي او دوی د بی ځایه نه تنګوي. دوی دا هم ویل چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرې په خلوجې کم حالات عملی کیږي یا کرفیو لګول کیږي، باید په هغه کې د هم زنانه او مشران نه ځپلې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم د پاکستان او امریکا تعلقاتو ته راځو. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په د بیان رد کړی او ویلي چې د وسلوالو پټنځایونو شتون په اړه د امریکا د خارجه وزیر سره اتفاق نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په خپله اونیزه خبرغونډه کې ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې کامیاب عملیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویلي چې پاکستان وسلوالو ته خپل هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر د لارې ویلي چې پاکستان د وسلوالو او پټنځایونو پر ضد یې په لوی کچه عملیات کړي او کامیابی یې هم ترلاسه کړې. ډاکټر محمد فیصل دا هم ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کامی مفاد کې کیږي. وړم ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو چې پاکستان وسلوالو ډلو ته د پټنځایونو اجازه ورکړي. دا هم ویلي وو امریکا پاکستان سره د ترهګرۍ په ختمولو کې مرسته کول غواړي، خو باید چې پاکستان د حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو بدلولو عمل پیل کړي. د راپورونو تر مخه ریکس ټیلرسن په پاکستان غږ کړی چې پاکستان د وسلوالو هدف جوړېدای شي. د امریکا خارجه وزیر اوسنی بیان په اړه د سیمه ییزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید وایي چې پاکستان او امریکا ترمنځ د وسلوالو پر ضد عملیاتو په خبره سخت اختلاف شته.
فشار د وجه نور خراب حالات شوي دي. یو بل ترمنځ کم اعتماد دی، هغه بیلولې دی دواړو، او چې کم دنیا دا غم بیا ګوري چې دا دواړه خپل په یو هغه باندې نه دي فریکوئنسي باندې، نو هغه سره فائدہ خو نه کیږي. په کار هم دغه هر غټ مسله چې دا هغه اخر هم د خبرو اترو د لارې حل کیږي. خو دغه دورې او دا تعلقات او دا کوششونه هم دغه ښکاري چې څه قسمه د بیانونو په ذریعه یا د دورو په ذریعه پاکستان باندې فشار راوستی شي چې دی چې کوم د امریکې غوښتنې دي هغه ومني.
امریکې سره اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې ورستو کې ویلي وو چې د پاکستان او امریکې په نظر او خیالاتو کې نه یوازې فرق شته، بلکې فاصله هم لري. خدا فاصله کمولو لپاره دواړو خواو لخوا ناستې کیږي. تیره میاشت د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د وسلوالو ډلو کومک د بیان په اړه د یاد وزارت ویان ښاغلي محمد فیصل ویلي وو چې داسې خبرې د امریکې نوې پالیسۍ کې هم راغلي وي چې پسې پاکستان خپل اختلاف څرګند کړی وو. پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د جنوبي ایشیا او افغانستان په اړه نوې پالیسۍ اعلانولو په سر کې ښکار شوې دي.
د رابعه اکرم خان رپورٹ مور لکه څنګه تاسو ورول پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. ریکس ټیلرسن د سیشن به پورس په واشنگټن کې غونډې ته وویل په پاکستان کې د ترګرو ډلو نفوذ زیات شوی ځکه چې هغه هیواد وسالته د پټنځایونو لرلو اجازه ورکوي. د زیاته کړې چې پاکستان د پکار دی چې له حقانی شبکې او نورو ترګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لکه څنګه تاسو اورېدل د ریکس ټیلرسن څرګندونې رد کړې او زیاته کړې چې هغه هیواد د ترګرو او د هغو د پټنځایونو پر ضد لوی عملیات کړي دي. دا چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې کې ولې ورځ تر بلې ترنګلې کېږي او د دواړو د اړیکو د خرابوالي لاملونه څه دي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ترګری خلاف جنگ کې د پاکستان د نه همکاري په اړه د خبري پر داسې محل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سې شنبه په ورځ د 200 بلیون ډالر مالیات دفاعي پالیسي قانوني مسوده لاسلیک کړه چې په دې کې هغه 200 میلیون ډالر هم شامل دي چې امریکا به پاکستان ته د کوالیشن سپورت فند یا د پوځي همکاري په بدل کې ورکوي. خو د دغو پیسو نیمایي لا تر دې دمه اساري کړل شوي او هغه وخت به ورکول کیږي چې د امریکا دفاع وزیر د دې تصدیق وکړي چې پاکستان د حقاني شبکې په ضد د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر صاد محمد خان د دې لامل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله پاتې کېدل یادوي.
امریکا یو اوږد میعاد کړی موجود دی په افغانستان کې واري چې هغه دلته د فوج یو برخه چې کومه ده په افغانستان کې مستقل طور باندې کني نه مخکله سپیندر له سکاله د پاره هغه د وادي چلتا وي. دا د امریکا یو ریاستي پالیسي ده. نو هغه په پاکستان باندې فشار اچي چې کوم مزاحمت په افغانستان کې دغه مزاحمت ته بیا خو ختم کړي او که ختم نه کړي نو ډېر کمزوري کې دومره کمزوري کې چې امریکا د پاره یا موجوده افغان انتظامیه د پاره مشکلات نه وي.
امریکا او افغان حکومت له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان دا تور پوری کوي چې حقانی شبکې ته پر خپل خاوره ځای ورکړي او د هغوی ملاتړ کوي. ځینې شنونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا لوی لامل همدا په ګوته کوي. خدا چې ولی دا ډلې د امریکا او افغانستان لپاره سرخوږی جوړ کړي او امریکا ولی په وار وار له پاکستان د دې ډلې پر ضد عملیات غوښتنه کوي. بریګیډیر سادی څه داسې ځواب وایي؟
دا امریکای د پاره یو لوی خطر زکه دی چې د افغانستان کم علاقو کې دی عملیات کوي هغه د کابل او د کابل خو شای علاقې چې دی اوس اطراف ته په هلوان کې یا په فرات کې جنگ روان دی. دا غیر دومره اثرات نه وي ستراتیجی د افیکټس هغه نه وي څومره چې د کابل یا د کابل اطراف چې کوم ولایتونه دی په هغه کې عملیات کیږي یا بریدونه کیږي یا حمله کیږي داغه ستراتیجی د افیکټس بیا په یوه په دنیا کې داغه خبر زیات راځي په افغانستان کې داغه خبر زیات راځي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلی چې پوځي بیل څه ډول توپیر د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړی دي او بل خوا د دوی په وینا حقانی شبکه دمګړی د پاکستان پر خاوره وجود نه لري. خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د پاکستان پخوانی سېنېټر او د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټکوای داسې نشکاري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون راوستلی وي.
ما یقین دی چې پاکستان خپل سیاست بیا بدل کړی دی بدلوي په دې وخت نو نو ودم نه پیږم چې امریکایان به څه خدا دی چې پاکستان ماته نه ښکاري دي داسې په دې یا روان وخت د خپل کړنلارې نه لاس اخلي.
ریکس ټیلرسن پر داسې وخت د پاکستان په اړه بیان ورکړی چې په دا ورستیو کې د دواړو هیوادونو ولسی او پوځي مشرانو له یو بل سره لیده کاته وکړل او د ترګری پر ضد یې ګډ هوډ څرګند کړ.
دا مجازمی رپورٹ ما وریدی. دا تعلیم په برخه کې کارکون کې تنظیم الف اعلان خپل کلنیز رپورٹ کې ویلي چې په سنتیاو کې د خیبر پښتونخوا او د پرایمری د کچي او د پنجاب تراتم جماعت پر سکولونو تر ټولو لمخه دي. سراج ظهیر رپورٹ راکوي.
د تعلیم لپاره کارکون کې تنظیم الف اعلان د تعلیمي معیار او سنیو لپاره د درجه بندۍ لړکی جاری شوی رپورٹ کال 2019 کې ویلي چې په پاکستان کې په مجموعي ډول په تعلیمي نظام کې په لومړي نمبر باندې د پاکستان د واکلند کشمیر، په دریم نمبر اسلام آباد، په دریم نمبر پنجاب، په څلورم نمبر ګلګت بلتستان، په پنځم نمبر خیبر پښتونخوا او په شپږم نمبر بلوچستان صوبه شامل ده او سن او قبیلی سیمې تر ټولو شاته پاتې دي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم منیجر عمر اورگزی ویل چې دا سروي د پاکستان په سرکاري اسکولونو کې کړي او په دې کې خیبر پښتونخوا صوبه په اسکولونو کې داسانی ورکولو په فیرس کې په لومړي نمبر او د تعلیمي معیار او د ښه نظام لړکی په پنځم نمبر راغلي.
ایجوکیشن سکور کې چې موږ ته کوم لرننګ یا کوالټي ایجوکیشن وایي په هغه کې خیبر پښتونخوا په پنځم نمبر باندې پرته ده او اندازه فاټه خو بیا لکه په لرننګ آوټکمز کې په اتم نمبر باندې پرته ده، ټول نه په باټم باندې بیا فاټه پرته ده او کبه موږ انفراستراکچر ته وګورو فاټه به په شپږم نمبر باندې پرته ده. اټورن لاندې چې کوم د آزاد جمو کشمیر پکې راځي نو اوس دې شي ته توجه ورکول کې خیبر پښتونخوا کې خو آیا مطلب صحیح شو موږ سکولونو کې مسنګ فیسیلټیز نشته خو آیا دوته کوالټي ایجوکیشن هم ملويږي کنه ملويږي؟ دا یو بل سوال چې په دې باندې په کار چې پالیسی میکرز کارو.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او د مدني ټولنې غړي شفیق ګیانی نه د دې رپورت په اړه پښتنو هغه وی چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې کې یو پلو تر هغه غریزه پالیسی مې دي نو بل پلو حکومتونو د تعلیم کې کړي لوزونه ندي پوره کړي چې لکه بلې تعلیمي معیار مخ په کته روان دي.
موږ چې پالیسی سو ګورو د نېشنل اکشن پلان خبره پکې بیا مې ستراله دې سره د فاټا خبره راله چې په فاټا کې موږ تعلیمي نظام خکو دا رنګ چې کوم هغه تنظیمونه چې کومه ترهګري پیلوي یا به موږ بندو خو د بده مرغه نه موږ به په فاټا کې او په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي میدان سره سره د امن حواله سره موږ هغه رنګ چې ولیدل چې هغه واضح توګه باندې ښکاري د الف اعلان کوم سروي شوی راځ اورال د تعلیمي په نظام باندې یا د تعلیم پر رینکینګ باندې چې زموږ ماشومان څونه قابل دي هغه کې څه خاص تبدیلی نه درغلی څه خاص بدلون نه درغلی بلکې هغه هم هغه رنګ دي. نو په کار ده چې سرکار دغه داوی چې په تعلیمي میدان کې کیدا ډېر ته صفو وي ډېر واضح هو کې او دغه د پرمختګ د لپاره خپل هلې ځلې
هم دا شند قبایلی چارو ته ځیکار استاد ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وي
پټ سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کومه رویه خپل کړی ده دا غي اثرات پی چې موږ په پټ په مختلفو شوبو کې وینو.
داود محب وزیر په شغ باندې د سراج شهر ریپورت ختم شو او د وخت کمیل واجه زخم په منځ کې پریکي او سم پنځنی مې بجې سوي دي بوروال کاکړ باندې خبرونو لنډیس واوروي.
د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف امرشیر عمران خان نه اهله ونه ګرځوي. دا پریکړه نن د چیف جسټس ساکر نثار په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ واوروله. عدالت د تحریک انصاف جنرال سیکرټري جهانگیر ترین اهله ګرځولې دي. د عمران خان او جهانگیر ترین د اهلۍ لپاره سپریم کورټ ته درخواستونه د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ حنیف عباسي ورکړي. د نیمې قبایلي سیمې بنو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه دي تر هر پریکړې وړاندې له ولس څخه تپوس وسی. د بنو مشرانو د غوښتنه د جمعې پر ورځ په دې اړه پرابلل شوې چرګه کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو ځل بیا د اپوزیشن ګوندونو ته او د فاټا پارلماني غړو ته باور ورکړی چې د دسمبر پر 13مه به د فاټا اصلاحاتو په بل په قومي اسمبلی کې وړاندې سي. خو د فاټا پارلماني استازو او اپوزیشن ګوندرو ویلي چې تر څو هغوی ته مکمل باور نه ورکړل شوی نو د دوی په وینا پارلمان به کارته کول نه پرېږدي. د پاکستان سینټ د بشري حقوقو کمیټې د رواني میاشتې پر 28مه نیټه د ورکلسو کسانو په اړه غونډه رابللې ده. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه کړې و چې د ورکلسو کسانو په اړه به د آی اس آی پوځي استخباراتي ادارې ایم آی او ملکی استخباراتي ادارې آی بی له چارواکو څخه پوښتنې کوي. او په جنیوا کې د شام د امن خبري اترې به لڅه پرمختګ پات رسیدلې دي. په شام کې د امن راوستلو لپاره د خبرو اترو د اتم پړاو د پنځم به پروز نه وخت د سویډلند په جنیوا شار کې پات رسیدي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې خبرو اترو کې د پرمختګ نه کېدو معنی دا ده چې یو لوی موخه له لاسه وتلې ده.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډی وړاندې کړي او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن رابی اکرم خان کتنه کړې ده.
جنگ رسپړه خپل درې کې لیکي چې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار یا صادق ویلي ښکاري نه چې موجوده حکومت بخپله موده پوره کړي او څه چې روان دي نو هغه په تیرو کلونو کې هم نه دي شوي. ادارې مخکې لیکي د سپیکر یا صادق خیالونه تحفظات او یری د اندېښنې وړ دي. ادارې کاږي چې سیاستوالو ترمنځ خپلمنځي شخړونه سیاست او سیاسي عمل کې د بې یقیني داسې عنصر داخل شوی چې یوازې ولس نه بلکې هر څوک یې شک کې اچولي. ادارې کې راغلي چې د قومي اسمبلی سپیکر دا وایي چې حکومت به موده نه پوره کوي خو ورسره د مارشالله امکان هم ردوي. خپل آرمی چیف هم سوزری د دې امر څرګندونه کړې چې هغه په جمهوریت او جمهوري اقدارو یقین کوي. دا شان خارجه وزیر خواجه سیف ویلي چې حکومت به خپل دور مکملوي. بیا په داسې حال کې د سپیکر یا صادق یو خبره د غور وړ ده چې ادارې نه بهرني قوتونه هم لوبه کولی شي. ادارې وایي چې سیاسي صورتحال د بې یقیني نه راوستلو لپاره ضروري ده چې د دې حل ولټول شي. د ملک څومره برخه لرونکي دي مخې ته دی راشي او حالات د ښه کولو کوشش ته وکړي. ورسپاره اخره کې لیکي چې د پارلمان په ګډه دکې پدې معاملې بحث کې دی شي باید چې پدې د سن کاروانه خسته شي د ذاتی مفادات په سي ملکی مفادات ته ترجیح ورکول پکار ده. ایکسپریس رسوانه خپل درې کې لیکي سپریم کورټ د پنجاب سیلې چکوال کې لرغونی کټاسراج مندر په اړه د یو اس خود نوټس کیس اوریدنې پر وخت د سیمټ کارخانو له وجې د ماحول په آلودګي او د اوبو د ستی په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي چې په انتظامی معاملو کې عدالت مداخلت نه کول غواړي خو په خامیانو بغلې نه پاتې کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې حکمران طبقه او کاروباری خلق د تاریخ په قدر پوه نه دي او د دې ترڅنګ ماحولیاتي آلودګي مسله هم دوی لپاره اهمیت نه لري. ادارې وایي کټاسراج بندر سرګونو کال پخوانی دی. مهذب قومونه د خپلې سیمې تاریخ ژوندی ساتي. که د یورپ کم ملک ته هم لاړ شي نو هلته د ژوند جدید اسانتیاو سره هغوی خپل تاریخ هم ژوندی ساتلی، خو زموږ خلکو لرغوني اثار د تباه کولو کوشش وکړو. ادارې کاږي چې سپریم کورټ لخوا د کټاسراج بندر تباهۍ نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. دې کیس نه یو دا حقیقت هم مخې ته راځي چې حکمرانانو غلطو پالیسیو په نتیجه کې نه یوازې تاریخي اثر تباهۍ سره مخ دي، بلکې د سکلو اوبه هم ضایع کیږي. په همدې موضوع د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي، کټاسراج بندر کې اوبه د سخت دریځو له وجې وچې نه شوې، بلکې د مندر سره نږدې کارخانو له وجې وچې شوې. ادارې زیاتوي چې سپریم کورټ د دې نوټس اخیستی او دې لړکې د اوقاف محکمه هم غوښتې. ادارې په وینا چې تاریخي اثارو د خرابولو اجازه نه ده ورکول پکار او دې لړکې د سپریم کورټ اندېښنه په ځای ده. ادارې وایي چې د کټاسراج بندر سره نږدې د سیمټو یو فیکټري امروزه په بنیاد د 80,000 ګیلنو اوبه کارول منه دي، خو سوال دا پیدا کیږي چې چا دې کارخانو ته د اجازت ورکړې. ادارې اخیره کې لیکي که کارخانې د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وکړي او د کټاسراج بندر د تالاب اوبه ډکې کړي نو دا به یو وار بیا خپل حالت ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت شاوخوا دېرش نړیوالو نه حکومتي ادارو ته په هغه هېواد کې د خپل فعالیتونو ختمولو امر کړی دی. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورټ کې تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې خبریال خیرالله میر سیدوف ته خوشی کړی. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي دراورو. فائنانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان داخله چارو وزارت په دې وروستۍ کې په لیکلې بڼه کې نړیوالو غیر حکومتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د کار کولو درخواستونه رد شوي نو ځکه په دوه میاشتو کې دننه دي له هیواده ووزي. ورځپاڼه وایي په دې کې اکشن ایډ، پلان انټرنیشنل او میری سټوپس نومي ادارې شامل دي، خو دوی ټولو ته دا وجه نه ده ښودل شوې چې ولې د کار جاري ساتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. فائنانشل ټایمز وایي چې دا ځل د دغو غیر حکومتي ادارو له هیواده د ایستلو حکم مختلف دی، دا ځکه چې په دې کې یوه اداره هم د شی حکومتداری یا بشري حقوقو په برخه کې کار نه کوي. د پاکستان د داخله چارو وزارت چارواکي وایي په دې کې ځینې ادارې د پاکستان په جنگ ځپلو سیمو کې کار کوي او پاکستان دا شک لري چې هلته غربي استخباراتي ادارې فعال دي. یو لوړ پوړي چارواکي فائنانشل ټایمز ته ویلي د دې ادارو په اړه د حکومت شک هغه وخت نور هم زیات شو چې ځینې ادارې خپل کارکونکو ته ډېرې تنخواه ورکوي او حکومت شک لري چې داسې خونه ده چې دوی د بهرني هیوادونو په استازیتوب په استخباراتي کارونو کې مرسته کوي. خو ورځپاڼه وایي چې له دغو ټولو خیریه ادارو سره رابطه وکړه او هغو دا تورونه رد کړل. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د تاجکستان پر چارواکو د وتلي خبریال خیرالله میر سیدوف د خوشي کولو او په هغه د لګولسو تورونو ختمولو غږ کړی دی. د کمیټي مرستیال مشر رابرټ ماهونی د چهارشنبې د ورځې په بیان کې ویلي په داسې ځایونو کې چې پکې خپلواکي رسنۍ او تنقیدي غږونه نسته هلته د میر سیدوف په شان خبریالانو کار باید ومنل سي، نه دا چې په جالي تورونو کې زندان ته واچول سي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د چهارشنبې په ورځ خپور شوي رپورټ کې ویلي په نړۍ کې په زندان کې د اچول سوو خبریالانو شمیر تربل هر وخت زیات شوی دی. رپورت وایي د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 212 خبریالان د خپل کار له وجې په جیلونو کې دي چې هم دغه شمیر تیر کال 295 و.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروي
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم 500 بجو.
امریکا ویلي کره شواهد لري چې ایران په یمن کې اوسي یاغیانو ته وسلې او توغندي ورکوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیر مازدیګر په واشنگټن کې د فوج په یو زیرمتون کې خبر اعلان ته وکړه. ایران اوسي یاغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه ردوي او د هیلی تازه څرګندونې پاروم کې بللي. احمد تکل معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی یاغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبريالانو ته څرګندونې کولې چې د پینټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړه وړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده. د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14 نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لاره د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړی. دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقه په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیږد اجازه لري. همدارس د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثی اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلای دی او لڅ باندې دوه کلونو راهیسې د حوثی اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال غني له پخوا رئیس حوثی اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حمله په اړه د میرمن هالي څرګندونه غیر مسؤلانه او پرون کې بللې دي.
د احمد تکل رپورت موردی دا خوست منګلو مقبول کومونو د اوربند موافقه کړي او وای وسوالې له مورچو کورونه تستنی شي. د تیرز نوښت د سولې د علي شورا د درون شاله مشر کرام خپلواک سره تولید ورسته پر اوربند سلاسل دوړه کبلې لسکونو کلون راسي د پښتنو د دشتو غرونو پر سر لنجلري چې کبلې د افغان حکومت پر بیا بیا منځګړی توپ سر بیره نشته کیږي. نجیب لالو خیل رپورت راکړي.
د پنجشنبه ورځې ناوخته د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسیدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منګل او مقبل چې په یاده سیمه کې د بازیغر او سینزلۍ دښتې پر سر له لسګونو کلونو راپدېخوا قومي لانجه لري، له تېرو خوا شلس ورځو راهیسې یو ځل بیا وسلوال اربکی مورچلو ته خطرې او د سه شنبه تر ورځې پر یو بل لوري د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. ډاکټر اکرم خپلواک د مساخیلو ولسوالۍ د غلنګ په سیمه کې د منګلو د مشرانو سره تر کتنې وروسته مشال راډیو ته وویل:
منګل ته د منګلو د قوم سیمه تر اغلیو بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي لنه نيسته به د ټولو خپل سیمه حرکت کوي جنگ بنورنی.
د خپلواک پوینا چې د جمعې پرځبه حکومت په دې کارو کې چې د منازعه په سیمه کې قوت ځای پر ځای کی
حکومت د دغه سیمې د مسؤلیت لپاره او د جنگمندۍ لپاره یو به طرفه حیل قوت د دوړو قومونو په خوخه چې حکومت به مکلفیت لري چې د ټولې منازې چې د دغه سیمې باروندي وی مشته پوره تطبیق کوي.
ډاکټر اکرم خپلواک د مقبلو د قوم په اړه ویل هغه هم پلاوی ته بشپړ واک ورکړي او موافقه کړي ده چې دوی به هم له مورچلو راکوزیږي او د فیصلې د تطبیق سره به مرسته کوي. د منګلو او مقبلو ترمنځ قومي لانجې د حل لپاره په ځانګړي ډول په ورستۍ ولسیزه کې د مرکزی حکومت لخوا ګڼ پلاوی توظیف شوي. هغوی د دواړو قومونو ترمنځ اوربندونه او سوري کړي خو بیرته مات شوي دي.
د نجیب لالو خیر رپورت مورید اوسم پاکستان ته راځو. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د مدني فعال رضا خان په ګډون د ترای تم کسانو په اړه غونډه ورغوښته ده. د کمیټې مشر نسرین جلیل تر ماسپښین مشال لري ټول د غونډه به روانه میاشتې پراتوښته مکوي. د دې په خبره د ورک کړسو د مندور لپاره حکومت اقدامات نه کافي دي. مدني فعال رضا خان د شاوخایوي ونې رئیس له لاهور ترای تم دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وايي پر عدالتي فیصلو سربېره د ورکو مشو مسله ورست سر بلی خرابی جوی پرده موضوع دا حکومتی کمیشن چارواکو لخبر کولو داده کرده. گلایاس معلومات را کرده.
د پاکستان د سنت د بشیر حکومت د کمیټې مشر نسرین جلیل وای د ورکو کسانو پر موضوع غونډه کې د رضا خان مسله راپورته کړې و، خو په هغه غونډه کې متعلقه چارواکي موجود نه ول. د دوی په خبره پر راتلونکو غونډه کې به له چارواکو پوښتنه کوي چې رضا خان له کوم ځای پورته شوی دی. مدني فعال رضا خان له تیر سو نو رئیس ورک دی. د راپورونو تر مخه رضا خان په لاهور کې د آغاز دوستی په نامه تنظیم جوړ کړی و چې مقصد یې د پاکستان او هند ترمنځ امن پیغام ورکول و. نسرین جلیل مشال اډی ته ویل چې دوی د لا درکه کړل شوو کسانو په اړه اندېښنه لري.
لوگوں کی تعداد میں جو کہ انفورس ڈسپلنس ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے.
په جبري توګه د ورکو کسانو په شمیره کې اضافه روانه ده، که هغه سیاسي کارکونکي وي، ملت پالوي او یا که بلوچستان کې وي. اوس خو د انفارمیشن ټکنالوژي قانون هم مخې ته راغلی، کچېری د ریاست خلاف خبره کوي نو په هغه خبره هم ترېتم کېدای سي. په جبري توګه د ورکو کسانو مسله ورځ تر بلې زیاتېږي.
نسرین جلیل په داسې حال کې پر دې موضوع د بلې غونډې رابللو خبره کړې چې د روان کال په جنوري میاشت کې شپږ بلاګران او یو مدني فعال تریتم کړل شوی و، خو د بشري حقوقو فعالانو مظاهرو له وجې په دوه میاشتو کې راخوشي کړل شول. د دې نه مخکې خبریال ازین شهزادی د 2015 کال د اگست په میاشت کې په مبینه توګه ورکه کړل شوی و، خو دوه کال وروسته خوشی کړل شو. خو خبریال ازین شهزادی په نومبر میاشت کې بیا تریتم شو. تیر اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل حکومت غوښتنه کړې و چې مدني فعال رضا خان د لا درکه کېدو پلټنی وکړي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف د ورکو کسانو پر موضوع مشال اړې تو ویل
د صورت حال تیر خلنه او دی زخو ستو وخت ته شتا ویل شو مچ دا سودا سه احتتام یا انجام په لنډه روان دا مسله دا مخکیم با اوسم دا او دتا حکومت پکار دې چې دې مان دې دې سنجیدګی سره په دې مان دې غور وکي او دې حل راوستل غواړي، ځکه چې پاکستان کې قانون نشته، پاکستان کې ارس شته، نو هغه نه پس داسې جواز نه جوړیږي چې خلک لا پاته شي.
په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه په قانون نافذ کوونکو ادارو نیوکه کیږي، خو دوی په بیا بیا دغه تورونه ردوي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه حسن عسکری وای ځل وختونو کې متنازع خبرو لوجې داسې حالات جوړ شي. د زیات اکړه
کې زیاتره ایکټیویست وایي پکړه جاتے ہیں جو کہ ایک خاص انداز میں
زیاتره هغه فعال نیول کیږي چې په ځنګړی انداز کې داسې خبرې کوي چې ډېر متنازع وي. د هغه کسانو پر ضد شکایتونه مخترازي چې غائب شوې دي. اوس یو تازه پیښه هم شوې ده، د دې لوجې هم داسې صورتحال جوړیږي. کچري یو ایجنډا پر مخ وړل وي نو پوښتنه دا ده چې آیا بغیر له تصدمه ممکنه ده او کنه.
په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی ویل چې ټول معلومات په ویبپاڼه موجود دي، خو په هغه ویبپاڼه د مدني فعال رضا خان نوم موجود نه دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,530 14,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا پولیس وای روان کال په صبح کې د نامنه یو نورو جنایتونو پیشي کمی سوي دي. پولیس چارواکو په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي پر وخت د عملیاتو اقدام له کبله روان کال د نامنه یو شمېر هڅې شنډې کړې دي. یو چارواکي تیر مازګر مشال اډو ته وویل د پولیسو د ظرفیت لوړېدو له کبله د یو شمېر وړو او لوی جرمونو مخنیوي ممکن سوی دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د کال 2013 د خیبر پختونخوا د صوبې د پولیسو د کارکردګۍ رپورت تر مخه سخت کال خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې د تیر کال په نسبت 55% او د بدخورۍ پیښو کې 20% کمی راغلی دی. دغه رپورت وایي چې تیر کال د ترهګرۍ 258 پیښې رامخته شوې وې، ولې سخت کال 55 د پاسه یو سل او دغه شان 428 د ترهګرو په ضد کاروي شوې ده. دې نه علاوه د بیلابیلو استخباراتي معلوماتو په بنیاد د صوبے پا بیلابیل سیمو کې د زرونه زیات اپریشن یا عملیات شیو. د دې رپورت په حقله د پیښور د پولیسو یا چارواکي ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشال لیډو ته په دې حق لوویل
کیپاسټی بلډینګ کې ټریننګ سکون دی هغه توجه ده. د نړۍ له سپر لیول اف
دوی په خپلو خبرو کې مشال لیډو ته وویل چې د غوره او جدید تربیت، د نوې سامان، تفتیشي یا پلټون عمل په نوې یا جدید سینسي طریقو کولو سره ډېر فرق راغلی دی او بل دا چې د خیبر پختونخوا د تیر لسو کالو راسي ترهګرۍ جنگ کې نیغ په نیغه بوخت دی، نو ځکه وخت تیرېدو سری سری د دوی کارکردګي هم ښه کیږي او ډاډ هم مومي. ولی په پېښور کې انګریزي ورځپاڼې ډان سره کارکوونکي خبریال علي حضرت باچا وایي چې دا خبره په ځای ده چې د ترهګرۍ پېښو کې کمی راغلی دی، ولی دوی وایي چې بلې خوا ته نور جرمونه مخ په زیاتېدو دي.
زما په نظر کې د پولیس کارکردګي بهتر شوی خو نه ده، او د هغې وجه دا ده چې د 2009 او 2010 تاسو تاریخ وګورئ، په یو ورځ باندې به دوه دوه درې درې دماکې کېدې، نو په هغې کې د نارمل کرایم د بهترۍ توقع نه شوه کېدی، ځکه چې دهشتګردي وه. اوس چونکې حالات ښه شوي دي ماشاءالله، د پولیس پوره توجه په نارمل کرایم کنټرول باندې پکار ده چې نارمل کرایم کې دي هغه نه کېږي، هغه نه کېږي بدې ختم شي.
د پولیسو دغه کلنی رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې د لاندې تر دې دمه خیبر پښتونخوا کې د 1200 نه زیات سرچ اینڈ سټرایک آپریشنې شوې دي چې پکې 358 ترهګر نیولې شوي او یا وژلې شوي، او دغه رنګ د 100 سکولونو په ضد د صحیح امنیت ګامونه نه پورته کولو په وجه اف آی آر شوې دي. د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د کرکې خوراونکې ویناګانې او مواد چاپ کولو په 100 مقدمه هم درج شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا،
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا،
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو،
سروه
پدرینی مو بجو،
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو،
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا په شمیر شهرونو کې ټولنیزې شبکې او د موبایل ټلیفونونو د پیغام اپلیکیشنو لکه واتس اپ او د اسو نور د آیس او نورو نشي موادو د اخیستو لپاره کاریږي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو په نشو روشتو ځوانانو د زده کوونکو مقدره موادو ضد ځینې سازمانونو مشرانو د دې موادو د خرڅلاو د نوو طریقو په اړه مشال ډېرو ته معلومات ورکړي. آیس یا کریسټل ته پکې مې شبه متامتافین وایي چې د روغتیا پالانو په وینا له نورو ټولو نشو زیات خطرناک سوي دي. چارواکي وایي د مخدره موادو ضد مبارزې ته ژمن دي. د اسرائیل عموماً د ځانګړي د آیس په نشي د روژدو یو ځوان په رپورټ د یو ځوان په شخ پیل شي.
ایس شو خو موږ شو ګرځي چې ملګرو سره کې نه سپا سي دو ګروپ دې دې په فیسبوک باندې موږ دې کو میسنجر باندې.
دا هغه نور لسکلن ځوان دی چې لنور لسو میاشتو رهیسې د ایس په نشه اخته دی. په پیښور پونتون کې د سیول انجینرینګ د کوونکې د ملکند سیمې دا ځوان نغواړي نوم یې خپور شي. دی وای د نشې توکو ترلاسه کول لپاره ټولنیز رسنۍ کاروي. هغه نشې توکي د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک للارې لاسته راوړي. د هغه په وینا په فیسبوک کې ځینې پاڼې او ګروپونه شته چې دوی پرې د نشې توکو د قیمت تقسیمولو لپاره د نورو سره رابطه کوي. نوموړی وایي په ټولنیزو رسنیو د دې توکو ترلاسه کول ځکه اسانه دي چې د خلکو نوم او پیژنګلو نه معلومیږي. دا وایي د آیس نشې توکو ترلاسه کوونکو او کارونکو کې ډېرې یې زده کوونکي هلکان او جینکۍ دي.
شو خو موږ شو ګرځي چې ملګرو سره کې نه سپا سي دو ګروپ دې دې په فیسبوک باندې موږ دې ته کو میسنجر باندې هغه وځي نه بس موږ فرست ټایم باندې یوز کړل له نو بس بیا پی رو رو بیل هم لگ لگ کولا یې سبا سفته کې او پیرا یا یې سد بوز دې پر دې دا شانتی بیا رو رو هغه دي یي بدې کو خوده دې ات کسان دې زم سر دې خو لکر پېښور کسان زم سشته مردان وشته دې دا بر مختلف کزګونو خلک دې زم سره
نوموړی وایي د ملګرو په وینا یې دغه نشه د دې لپاره شروع کړه چې له دې سره ستړیا ختمیږي او حافظه تیزیږي. خو اوس چې د دې نشې له وجې په ټول وجود کې دردونه دي، له احساس کمزورۍ سره مخ دی، مور پلار او خپلوانو سره هر وخت په جنگ وي او پر خپل ژوند تنګ شوی. د نشې توکو اخیستلو او کارونې لپاره د انټرنیټ کارول نوې لاره ده. دې کار د فعالانو پام ځان ته راړولی دی. له نشې توکو پاک ملکند په نامه د غیر دولتي ادارې مشر سبحان علي وایي دوی په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ډلې تعقیب کړې دي چې د لارې یې ځوانان نشې توکي ترلاسه کوي.
ایډیانی جوړی کړی دی اکثر دا زنانه وبنوم دي دا ډوره ایډیانی چې کمی دي د واتس اپ ګروپ چې کم دي
نو هغه هم مونږ سو سو گروپونه چې دي هغه مونږ دغه کړل دا یو معلومات وکړل کوډ ورس کې دوه خپل لغه کوي خبرې اترې کوي او لین دین به کوي نو هغه هم زموږ سره سکرین شاټ هم شریر راغی گروپونو گروپونو راته معلوم دي بیا پرې کې چې چلے دوم د تاریخ لکړې زور واغی سلونګ په کې سوشل میډیا باندې خلک آی کړل چې دای سب پلانګې دې کې پلانګې دې دا را پلانکې مو کومه سره تعلق ساتي دې چې دا ایس ومن ډیلر دې او دې د دې په ذریعہ باندې دا زهر خلکو لا سوتره سي موږ خط باقاعده دا غو نمونه ایڈریس او دا غو د موبایل نمبر چې دا غو په سوشل میډیا باندې وایرل کړل یو چلواله نو دا غو نه پاس بیا چې نو ادا ورس اپ ګروپ او هغه باندې اکټیویټی چې دا غو تقریبا جن نش برابر شولې
ته خبر پښتونخوا کې د پیغامونو لګلو مشهور اپلیکیشن واتس اپ هم د نشئی توکو د خرڅلاو او کارول لپاره په پراخه توګه کاریږي د نشئی توکو مخنیوي لپاره د پیښور په ذریعہ یونیورسيټي کې کارکونکې اداره د ژوند ژغورنې زده کوونکو سازمان مشر واجد خان وایي دا د زده کوونکو لپاره اسانه لار ده
د خپل کانټیکټ یا نمبر دی یا واتس اپ دی بس یو کس ترو یغه پیج نی ټول هغه چلی بس د پون خو نن سبا چا سره دی نو کانټیکټ میسج یا کال کول هیڅ غټه خبره نه ده او دغه شی بیا رسیږي
په نشي روغ دو کسانو سره کارکونکو ادارې د دې کار لپاره د ټکنالوژي پر استعمال اندېخمن دي ځکه چې د دې ډیر استعمالونکي جنکې دي په پیښور کې د حق اواز په نامه اداره کې د نشيانو علاج کیږي د دې مشر محمد شفیق وای دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه کسان په مختلفو نشو اختري چې پکې نګدي 2 لکه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي
دګي زیاته نشي چې نو هغه د ایسو د خپل نمبر په ځای راپورټل دي الکانو جنګي په کې تقریبا نو سبا 20% رسیدلی دي جنګي دی لري نو سبا مکه خو په کې لګي خو دی لري نو
واتس اپ کې یو تن کول شي د میسجونو پټول لپاره کوډ وکړوي یا هم ورته وخت وټاکي په دې معنی چې یو میسج یا پیغام د خپل ټاکلي وخت اورسته ورانیږي زیولا همدرد چې په ټولنیزو رسنیو یې څېړنه کړې وایي دا له پولیسو زیات د استخباراتي ادارو کار دی چې له دې لارې د نشئی توکو مخه ونیسي د هغه په خبره د استخباراتي ادارو چارواکي د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي د هغه د موبایل او کمپیوټر د لارې معلومولی شي
د آی پی اډرس نه پته لګي چې د سړي د کوم ځای نه آنلاین دی بل دا چې چا سره موبایل یې هغه پته لګي چې د یو وخت دا موبایل پلانکی دی چې استعمالوي دا غ نمبر دی نو کوم واتس اپ نمبر دی ته دا پته لګي چې دا نمبر چې کوم دی په پلانکی موبایل کې یو پلانکی راکې چې استعمالي چې کوم د انټيليجنس کوم ادارې دی دا د غي زیاتره کار دی او چې هغه په سرول کې کوم چیلنج وات کوي او ګراس روټ لیول باندې پرې وځي باندې داسې واشه
کڅ هم فعالان چارواکي پر بے پروايي تورنوي خود ملکند ضلع د بډخیلې مرستيال کمشنر خورم پرویز وای چې دوی په دې وروستیو کې یو شمیر د نشئی توکو خرڅون کې نیولي او د مشاله ډو د ریپورت پر اساس وس بیا خپل عملیات پیلوي نکته ټولنیزو رسنیو دا قسمه استعمال پاړه لتا سره کوم معلومات وي نو مونږ ته یې راکړه مونږ یې هم دا اوس پر اساس کاروي کوو مشاله ډو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه د ملکند سیمې ته نشئی توکي له ملتان پیښور کوټه او سوات ورول کیږي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
تاسو مچال ریډیو اوریدن روزینه ساته خبرونی ورستی غړی ورستی شی بو تر رسیدلی بوروال کاکړ و د خبرونو لنډی سړاندې کړي
د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف مشر عمران خان نه اهله ونه ګرځاوي دا پریکړه نن د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیز جرګې واوروله عدالت د تحریک انصاف جنرال سیکرټري جانګیر ترین نه اهله ګرځولې ده د عمران خان او جانګیر ترین د نه اهلي لپاره سپریم کورټ ته درخواستونه د مسلم لیگ نون ډلې مخکاش حنیف عباسی ورکړي د نیمه قبایلی سیمې بونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د فاټا د راتلونکو په اړه دي د دې سیمو له ولس څخه تپوس وسی د بونو مشرانو د غوښتنه د جمعې په ورځ په دې اړه پرابلسوي جرګه کې کړې ده د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو ځل بیا د اپوزیشن ګوندونو او د فاټا پارلماني غړو ته باور ورکړی چې د دسمبر پر 13 نیټه به د فاټا اصلاحاتو بل په کومې اسمبلی کې وړاندې شي. خو د فاټا پارلماني استازو او اپوزیشن ګوندونو ویلي چې تر څو هغوی ته مکمل باور نه وي ورکړل شوی نو دوی به پارلمان کار کولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د 300 کسانو په اړه غونډه ربللې ده. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه کړې و چې د ورکړل شوو کسانو په اړه به د ISI پوځي استخباراتي ادارې MI او ملکی استخباراتي ادارې IB له حکومت چارواکو پوښتنې کوي. په جنیوا کې د شام د امن خبري اترې بیل څه پرمختګ پای ته رسیدلې دي. په شام کې د امن راوستلو لپاره د خبرو اترو د اتم پړاو د پنځشنبه په ورځ نوښته د سویټزرلند په جنیوا کې پای ته ورسېد. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې خبرو اترو کې د پرمختګ نه کېدو معنی دا ده چې یو لوی موخه له لاسه وتلې ده. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل سخت مخالف الکسی نووالنی تور پورې کړی چې هیواد بې ثباته کول غواړي. پوتین تیر ورځ د شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو په موجودګۍ کې خپلې کلنې خبري غونډې ته په وینا کې د نووالنی نوم وانخیست، خو هغه ته په اشاره وویل چې په روسیه کې ناکراری پیدا کول غواړي.
د خبرونو لنډیزم له بوریوال کاکړه واوریدل او هم له دې سره د مشالې د نوبتي نه ساته خبرونو د غوړستي غړي پای تر رسېږي. تاسو کولای شئ چې کوم دې څه په پاتہ سي د وی رادیو اوریدای شئ. له دې سره عبدالحی کاکړه او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه.